سلامونه او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سپېد د مشالېډو په یو بلګړی کې مزاب عبدالحی کاکړ کلی کوم په دې غړی پاول نیمای کې دفتر ریپورټونه لرو چې د سر ریپورټونو په کراچي کې د پښتنو احتجاج دی د بورډ بازار په کاروبار باندې اغیز یا د اسناد لرونکو افغانانو د ویری پاړه ریپورټ او د دې ترڅنګ په د کوټې په لوی روغتون سیول هسپتال کې د کانګو ناروغي لګیدلې ده چې ورڅخه ډاکټر مړ شوی دی. نور ریپورټونه به وي او په فایل کې خبرونه. په کراچی کې د پاکستان قبایل مومنټ په نوم ډلې د مظاهرې لاري تور پورې کړې چې پولیس په سند صوبه کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زوروي. او د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي د یوناما له سیاسي مرستیال سره ملاقات کړی او ورڅخه غوښتي دي چې د هرات زلزله ځپلو له پاکستانه د ورسېدونکو کسانو سره دي مرستې ته دوام ورکړي. او د ایران چارواکو د نومبر په 15 د دیوا د ستر مذهبي مشر او د تهران د ملاتړ فلسطینی حماس ډلې د سیاسي مشر ترمنځ د ملاقات تصدیق کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. په کراچی کې د پاکستان قبایل مومنټ په نوم ډلې د مظاهرې لاري تور پورې کړې چې پولیس په سند صوبه کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه زوروي. پرون د کراچی پریس کلب مخې ته یو شمېر پښتنو د پولیسو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې یو مخکښ محمد داود مشالېډو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړې چې په سند صوبه کې پولیس د پاکستان شناختي کارت لرونکي پښتانه د بی اسناد افغانانو په نوم نیسي.
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذ دی باجوړی، کاغذ دی پټی، کاغذ دی پیخوري، کاغذ افریدی، کاغذ چکزی، کاغذ کاکړی، لېغو سره رویا ډیر ظالمانه رویا ده چې شپې 2 بجې کورو ته ننوځي، کستان راپورته کوي، الکه هغه خپل شخصي کارو ښکارا کوي او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کیږي.
د سند پولیسو د ځینو پښتنو لخوا پولیسو د دغو تورونو په اړه په سمدستي توګه څه نه دی ویلي. البته د نومبر پر څلورمه د کراچی پولیسو مشر خادم حسین رند په دې اړه د خبریالانو د یو پښتنې په جواب کې دغه سي تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې هغه بهرنیان نسی چې اسناد نه لري. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان وایي چې د کوټې سیول روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر وژل شوی او درې نور روغتیایي حالت نازک دی. د سازمان مشر ډاکټر عارف مسخیل نن مشالېډو ته چې دوه ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته ناروغه سیول هسپتال ته وړل شوی او د علاج کولو پر مهال وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګېد او هغه ورڅخه مړ شو. د نوموړي په خبره له دې وروسته په نورو ډاکټرانو کې هم د وایرس علامتونه ښکاره ول او دا مهال په ناروغي اخته د درې ډاکټرانو روغتیايي حالت نازک دی او د علاج لپاره کراچی آغا خان هسپتال ته وړل شوی دی. حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره په روغتون کې یو وارډ ځانګړی کړی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې شش کال په ټولو صوبه کې د کانګو وایرس له وجې 14 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي د خبر پښتونخوا په لکې مروت ضلعه کې د لاسي بم حمله کې د یوې کورنۍ دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. د لکې مروت پولیس وایاند شاهد حمید نن مشالېډو ټول چې پرون د اوژاګۍ په سیمه کې ځینو کسانو په پټې کې کار کوونکو یوې کورنۍ باندې لاسي بم وغورځولی. د ده په خبره په دې کې د یوې کورنۍ دوه کسان ووژل شو او درې زخمیان شو. وژل شوي او زخمیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پولیسو ویان زیاتوي چې د حملې علت شخصي دښمنۍ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل څخه غوښتي چې یوناما دې د هرات زلزله ځپلو له پاکستانه د ورسنیدونکو کسانو سره د مرستو ته دوام ورکړي. د کرزي دفتر پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې لیدنه کې دواړو لورو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار وکړ. طالبانو د نړیوالو لغښتونو سره نجونو له تعلیم او میرمنې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولي دي. په هرات کې د اکتوبر په 15 او وروسته په سو زلزلو کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او څه د پاسه 2000 ټپیان شوي ول. د زلزلو له امله په سلګونه زره کسان بې کوره شوي هم ول. د ایران چارواکو د نومبر په 15مه د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی او د تهران د ملاتړي فلسطینی حماس ډلې د سیاسي مشر ترمنځ په دې نږدې وروستیو کې په تهران کې د ملاقات تصدیق کړی دی. له دې سره د حماس ډلې هغه څرګندونې تایید شوې چې یو ورځ وړاندې د نومبر په 4مه یې کړې وې. د ایراني مشر له اسماعیل هنی سره دا لیدنه داسې وخت شوې چې د اسرائیل د ځوابي حملو په نتیجه کې د حماس تر کنټرول لاندې غزه ټانګه کې تشدد زیات شوی. حماس ډلې د اکتوبر په 4مه په اسرائیل کې دننه بریدونه کړي ول. اور اسے خبر دا چې کرکټ 50 اورونو نړیوال جام سیالی کې نن سرلنکا او بنگلاديش سره مخامخ شي. د غلوبه د نوی ډیلی لوبغالي کې د پېښور پر وخت د ماشون پریونی ما د کابل پر ماشون یو بچک پیل شي. تر دې وړاندې پرون هندي لوبډلې جنوبي افریقا ته په 243 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اوریدل. او سم راځو د ریپورتونو برخه ته. له پاکستان د بیا اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغانان دي د استول لړۍ نن هم روانه ده. خو په سین سوک کې مش پښتانه تور پوری کوي چې د افغانانو په نوم د پاکستان پښتانه نیول کیږي. د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ پرون په کراچي کې په دیړه مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان شناخت کارت لرونکي پښتانه دي نه ځورول کیږي او له بیا اسناد افغانان سره دي هم سم چلند وسی. حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویل. البته دوه ورځې وړاندې د کراچي د پولیسو مشر خادم حسین رین دغه ستورونه رد کړي ول او ویلي وو چې یوازې بیا اسناد افغانان نسی. تفصیل د کراچي نیاز علي راکوي.
د نومبر په 15مه په کراچي ښار کې د پریس کلب مخته د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ احتجاجي غونډه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو او د سند په حکومت یې غډ وکړو چې د بی اسناده بهرنیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره روان ناروا چلندې ودروي. غونډې په وخت د پاکستان قبایل مومنت د سن صوبې مشر عبدالرحمن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ته په سمدستي توګه د پښتنو زورول بند کړي.
ریاست نه دا غوښتنه کوم چې خدا را پښتون قبایل دي په غیر ملکی او په نامه باندې نه تنګول کیږي او بل یو تجویز مې د افغانان ریفیوجیز لپاره او هغه ایلیګل ایمیګرنټس لپاره تجاویز ورکړي وو چې خدا را دی غوم سلف ریسپیکټ ما مجرو کوي د انسانيت لپاره چونکہ انسانی حقوق دومره وایلنس ده په پاکستان کې او ټول انټرنیشنل انسانی حقوق تنظیمو چې خدا را دی پښتون معاشي استحصال روان ده دغه چار دیواری او د چادر تقدس په مال کې.
د پاکستان د نورو خارونو ترڅنګ پسند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیګلو بهیر روان دي او سرکاري چارواکي وایي یوازې غیر قانونه کډوال نسی او خپل هیواد ته لیګل کیږي. خو په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل کراچۍ او د سند صوبې په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه بندوي. د مظاهرې په وخت یاد غورځنګ یو بل مشر محمد داوود بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل سند په ګڼو سیمو کې عام لکهم د پښتنو په کورونو او دکانونو ننوزي او شناختی کارډونه یې ګوري او زوروي. نو موړي تور پوری کړي چې دا عمل د پولیسو او سن نگرا حکومت په سرپرستۍ کې روان دي.
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذ دی باچوړي کاغذ دی پټي کاغذ دی پیخوري کاغذ فریدي کاغذ چکزي کاغذ کاکړي له یو سره رویا ډیر ظالمانه رویا ده. دې حد پوری ظلم زیاتای کوي چې شپې 2 بجې کورو ته ننوزي او کورونا کستان راپورته کوي الکه هغه خپل شناختی کارډ وشکار او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کیږي بلیک میل کیږي پیسې ډیر غواړي چې پیسې نه کی ور نو زنانم په موبایل کې کې نه یو ثانی ته اوسي او به وجہ 10 غنټه 12 غنټه یو یو ورځ په ثانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې چې آیا تاسو غیر ملکی یاستي او که پاکستانی یاستي.
بلخوا په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې پولیس یې ونسی نو ثانی ته بوزي او بیا تری زرګون روپۍ اخلي. افغان کډوالو دا تور هم پوری کړي چې قانوني اسناد لرلو باوجودی پولیس د شپې په کورونو ننوزی او کورنۍ یې زوروي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان قبایل مومنت د تازه احتجاج او لګولې شوې تورونو په اړه سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رین خبریالانو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي د مرکزی حکومت په فیصله یوازې غیر قانون میشت افغان کډوال نسی او خپل هیوادونو ته وباسي. د پاکستان حکومت اسناد نه لرونکو بهرنیانو ته له وادا د وتلو لپاره د اکتوبر تر 1.5 مهلت ورکړی وو او له دغه رښتوی د کراچۍ ترڅنګ د ټول هیواد ته د افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او تر اوسه غنې کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته لګل شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو کراچۍ.
لکه څنګه تاسو د نیازلي په ریپورت کې واورېدل، پاکستان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او د حکومت په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1,80,000 څخه زیات کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه سوي دي. خو د حکومت دغه اقدام په پاکستان کې هغه افغانان هم ویرولي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دوی کې ځینو مشال لیډو ته وویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې بهر ته نه وسي. د افغانانو تلل او ګڼ بهر ته راوتل کاروباریان هم اغیزمن کړی دي. حکومت وایي چې اسناد لرونکي افغانان نستنوي. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د پاکستان حکومت لومبه نومبر هغه افغان کډوالو ته نیټه کړو چې بغیر اسنادو یا بغیر قانوني توګه پاکستان کې میشت وو. د دوی د واپسې عمل خو روان دي او حکومت هم د 2 نومبر نه د دوی پر ضد عملیات هم پیل کړی دي. خو اسناد لرونکي او قانوني کډوال هم وایي د ویرې نه بهر نه راوځي، ځکه د پولیس لخوا زورول کیږي او هم د دې په وجه د دوی روزګارونه ډېر اغیزمن شوي دي. بورډ بازار کې د سلویختو کلونو راسې د کاسمیټکس یا د منیارې روزګار کوونکی حاجی ناصر چې قانونی اسناد لري مشال لیډو ته وای چې بورډ بازار په کډوالو آباد وو او سه روزګار ډیر غزبن شوی دی.
ما خو ګورې دا روزګار دوم ډیر پر راغله، نیمه نه بغیات پر راغله. موږ پولیس ورا دي پازابایم پیسې موږ کولی کارټون اصل کارټون موږ اخلي موږ ماتای د موږ دغه پیشنګار وو. دا ته سهار په جمعه کې اعلان وشو چې بغیر کارټ ځانو باسین وو. ما کې موږ په 3,500 سودا کوله، اوس په 3,000 زیات نشو کوله. لږ نیم نه پکې ذات دی سینه پکې کم راغله. خلک ډاری بازار دن رزی او شبنګ رش مونږ پولیس دي مونږ پولیس ولا فازه به مونږ خبر ده غشه ده د دار رسول د کور نشي راوته دا بوټ شي کوندر په غونه آباد ده.
یو بل دکاندار نور ولی چې تعلق یې د جلال آباد سره دی، خو د 15 کال راسي په پیښور کې اوسېږي او قانوني اسناد هم لري. وای چې د ویر نه نو دوی له افغان کډوال سودا لروزي او نه دوی د پیښور بهر نور خارونو ته سودا لتللی شي.
بس کار خو مخ کې لک خو خلک اوس پکې فرق راغلی دی. ماجور لګول ډیر او هو ساغه مزه نشته. مخکینی مزه د هفته دوه کیږي، بس کاروبار دسې خراب شوی دی و شکر دی اوسم کیږي ټکا پوکا. خو مخکې لکه ډیر خو مزه نشته. اوس خلک په دین او راوځي چې بچا سره کارت نشته، د پولیس والان نسی او چې چا سره ای وغه مون تشکی، بس د دې د وجه نه خلک نه راوځي یریږي.
د افغان کډوالو دغه د واپسې عمل او بیا د بغیر اسناد کډوالو پر ضد د حکومت لخوا د عملیاتو لوجه د ځای دکاندارانو روزګارونه هم غزمن شوی دی. د باجوړ ضلع حمزه الله خان وای چې بورډ بازار کې پګاړه کوټونه خرڅوي او په ګرمۍ کې میوه دانا. دوی د خپل اغیزمن روزګار په خپل باندې مشال لیډو ته وای
دی هلکو یو واځه ګړه خولا چې دا کابلین دی. نو زمنګ بازارونه پاکستانو د مسافرات زماره پاکستان حکومت ته دا درخواست چې د خلکو سره لګا نرمي وشي او بازار ته څوک نه راځي یا کم چی کورون دا بازار ته نه راځي. بازار روان او وراره زما بلس 15,000 روپو خرڅ کړه، اوس ته 2,000 روپو خرڅ میږي. د دې څخه بازار خراب دا بوټ خوشاله دا خو په دې خلکو آباد دا چې نه یقینو که زمونږ سودا بند او دا بوټ یاد ساته نه بشړي.
خو بیا د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت هم وار په وار دا خبره تکرار کړي چې یوازې هغه کډوالو خلاف با کاروانی کولی شي کوم چې اسناد نه لري او په غیر قانوني توګه دلته پراته دي. او چا سره چې قانوني اسناد شته دي هغوی به د چا لخوا هم نشي تنګولي او دلته خپل ژوند کولی شي. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت وایي بیرسټر فیروز جمال کاکا خیل هم دا خبره یو خبری کانفرنس کې کړی و چې کوم کډوالو سره قانوني اسناد دي دوی به نشي تنګولي او کوم خلک چې واپس ځي نو دوی ته هر ډول اسانتیا ورکوي او په خوشحالي لیږي. او د دوی د واپسۍ لپاره یو 1,000,000 روپۍ فند هم منظور کړی دی چې دوی ته پرې اسانتیا ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
خبرونه کې د پاکستان د امنیتي حالات په اړه باندې یو تړنیز ریپورت هم لرو او د دې ترڅنګ په جنوبي وزیرستان کې د زلیخیل لشکر د کړي فیصله پاړم رپورټ ستا په دوه منی مای کې بدرته د مشال مرکه لرو او چې ورځ بلوچستان ته د بلوچستان تر ټولو لوی روغتون سیول هسپتال کوټه کې کانګو وایرس ناروغي خبره شوې ده. د ځوانانو د ځوان ډاکټرانو سازمان وایي چې څو ورځې له مخې یو ملګری ډاکټر د کار پر مهال په کانګو وایرس اخت شوی چې وروسته ورزخه مړ شو. د سازمان مشر وایي د مال ځینې نور ډاکټران په کانګو وایرس اخت شوي چې علاج یې روان دی. حکومت د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په روغتون کې یو وارډ ځانګړی کړی دی. د روغتیا چارواکي وایي د سږ کال په ټوله صوبه کې د کانګو وایرس له وجې 14 کسان مړه شوي دي. تفصیل لا یوب ترین اورو.
په کوټه کې د ځوان ډاکټران د اتحادیې بیان ډاکټر عارف مسخیل د نومبر په 16 نیټه مشال ریډو ته وویل چې یو ځوان ډاکټر شکر الله جان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د درې نورو ډاکټرانو وضع اوس هم سمه نه ده.
ټوټل متاثرین خو ډیر دي، کم چې هغه موږ ته انیشل فیز باندې رسیدل دي. یو غزمو شهید شو ډاکټر، درې ډاکټران کریټیکل دي، په خان کې رسیدل. په اوس موږ اوس شفټ او فارم سیمپلینګ تقریبا 50 پلس کسان غوکه د غو ریزلټ هم ویټډ دي. او پرچاچ پتاکیچ علامات ول د شپ د انوري نه دی ورته لمخ د شای د غسو مزل حکومت سره ډایرکټ مطالبه وکړه چې د از موږ اتلس کسان چې کم پوزټیو راغیل دي د چاچی پلیټلټس ډاون روان دي، دا باید بای ایر فورن شفټ سي. لیکن بای ایر موږ ته یو امداد نه راکول سو، موږ دا کسان بای روډ ورسول. په خپل امداد باندې درې کسانو پلیټلټس اوس هم ډاون دي. د کانګو مسله دا وی اچانک سړی خرابوي، انټرنل بلیډینګ شروع سي لهر ځای سره.
د نومړ په خبره چې څو ورځې وړاندې یو ناروغه د کوټه وسول دلته راوړل شوی وو. دغه ناروغ که سخته تبه وه او په وارډ کې درملنه روانه وه چې د تشخیص وروسته څرګنده شوه چې ویاد مریض یا ناروغ ته کانګو وایرس شوی وو. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د څانګې نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې نه یوازې د کانګو د ناروغانو په کراچی کې د علاج په خاطر ایر امبولینس یا د هوایي جهاز انتظام کړی دی، بلکې د کوټ په فاطمة جنا اسپتال کې کورنټاین مرکز هم جوړ کړی دی چیرې چې به د ده په خبره د کانګو وایرس د ناروغانو علاج کیږي.
ولا یا کوم آی سی یو ولا میډیکل سایټ او کوم وارډونه چې ول اخو مل مکمل طور پر بند کړل او دا غا ډاکټرز د پاره مو دا پلان کړل چې کوم مریضان داخل دي په وارډو کې دا غا د پاره به ټیم زی ټیسټونه وکړي او چې کوم خلک خدای نه خواسته پوزیټیو دي هغه مو جوړو کوارنټاین کې وبې او آیسولیشن په فاطمه جنا میډیکل کالج هاسپټل کې مو جوړ کړی التبزی او چې کوم دا نور خلک دي هغه به بل ځای کومډیټ کوو یا به شفټ کوو. او ښه خبره دا و چې موږ تقریبا 2 سیمپلز نن سهار له ماښامه لګیا او ټیسټ کړی و. پاکي صرف 3 کسه چې دی پوزېټیو راغل کانګو وایرس او دا کانګو وایرس هی دی.
دلته پښتنه دا ده چې د کانګو وایرس ناروغي څه ډول دی یو انسان څخه بل انسان ته لګیږي؟ په دې اړه به غوښتو د کوټ ورنمتو کارپو ډاکټر شیرین خان ته.
بیا چې کوم وخت یو مریض په هسپتال کې داخله وي یا په هسپتال کې چهار ځای وي چې هغه کې دا نه جوړی وي، ډیر خل داسې دي چې دا هغه خیال ساتي، دا غته مرداري کوي. دا مریض کچیر وټ خېږي دا غه په خپل کې کوم لاړ یا غه شاو خپل لاړ سي د انسان پسترګه کې په خپل کې لاړ سي په بازو کې دا خوشنی خوشنی دغه وی په هوا کې وي، نو هغه کس انسان پسترګو کې او د خپل په ذریعہ د زخم په ذریعہ لاړ سي. کم د هسپتال عمله چې وي طبي عمله چې موږ ته وایو هغه چې کوم وخت مریض خیال ساتي او کچیر د خپل د حفاظت خیال ونه ساتي نو له مریضانو څخه هم او یو انسان څخه بل انسان له دا زیدا نه جوړي خوريږي پهلاوي ورڅخه نو پاره کې دا د ستنې استعمال د کوم سرنجان استعمال لري هغه سره ډېر خیال کوي.
بل په لوته د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی امر کړی دی چې د کانګو وایرس د مخنیوي په خاطر د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څارویو په منډیانو کې د سپرې د لارې دوا او پاشل سي. دلته د روغتیا د چارواک په وینا چې پر روان کال کې د کانګو وایرس څخه د مړو شمېره 14 ته رسیدلې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
جنوبی وزیرستان ته زو د پښتون ژغورین غورزنګ دوه غړي وایي چې د جنوبی وزیرستان ځلې خیل مشرانو پر دوی جرمانی شي او د کورونو ړنګولو پریکړه کړې ده. د زیاتوي چې په دې وروستیو کې د احتجاج پر مهال وینا کړې وه چې له وجې مشران خفه شول. مشال ریډیو د ځلې خیل مشرانو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی بریالی نسو. تر دې وړاندې هم په نورو قبلي ضلعو کې جرګو د خلکو کورونه ړنګ کړي چې ورباندې د سیمې مدني فعالانو تنقید کړی دی. په دې اړه به زلی خیل پرون په دې اړه یو ګام اخیستلی، خو د رپورټونو له مخې دغه ګام وانه خیستل او وجه یې معلومه نه ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکی محمد رحمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع خیل قوم لشکر مشرانو لس لک روپۍ جرمونه لګولې سره د دوی کورونو ړنګولو پریکړه یې کړې. د ضلع خیل قوم نا کاسیز کمیټې د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر بنې پسه واجه جرمونه لګولې دو پداغا براکشه شہزاد وزیر مشال ریڈیو تا وویل
پوانا کے سعود وزیرستان جاوید سلطان کیمپ سارا پیوہ کلومیٹر کے پگوارگورا علاقہ کے زلی خیل و خوجل خیل قوم پدرانی وصل سارا ڈازاوال دیخ دی رکتام دی پورا میج احتجاج کڑائی وہ دونا پو بازور کی چپا کے دی وزیرستان طول سیاسی گندینا او پختون تحفظ مومنٹ ہوا اور تا چمو کیم سپیچ کڑائی وہ دیخ پو بنیاد بندی چکی ما دی زلی خیل نو رکنی کمیٹی دو دیخ متا دس لاکھ روپئی جرمانا لیا دی کور مسماری سازو سناو کڑی ہوا محمد
رحمان ویائی چې د ضلع خیل قومي لشکر اوالې په انګورا ډاشه کور ورړنګ کړای وو ویس په اعظم ورسک سیمه کې د دوی کورونو ړنګولو پریکړه یې کړې ده.
انګورا ډاکه ځکه ما زکاوا د ملي اعلان شي چې کما کوم ځلې خلې نه ور کړل تاسو د نشکوري نه مش مار کړل پکې ټرمینل څخه جوړه ده په هغه باندې چې کوم ځلې خل روغ د نشکوري نه مش مار کړل چې د خپل کوټې نه واسې نه دی الوري عدالت آئین قانون کې نه دی پایار جامع کا دغه دوا در کول اصلا هغه یې پایار وس په دې د شرو غلای دی دې په ګام دې نشته نه سوال اشکار وایي چې یو کوړي در څخه مش مار کړی دی په انګورا ډاکه بیا کما شازا ور سک سرا غوړه تیاری
د سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گندونو اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص په ضلع کښې د لشکر کشۍ او جرمونې لګولې پریکړو په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
د غونډې سیاسي پاټۍ میز میټینګ وکړو چې دلته په 2018 کې چې کله فاټا زم شوه د پاکستان د آئین اساس جوړ شوي، خو چونکې ویلته په قومي لیول باندې لشکرې په غیر باندې یلته غیر آئینی غیر قانوني اقدامات کیږي چې په هغه کې کوټینه هړانګېږي پاکې جرمونه هوا کیږي. د 2018 نه د 2024 سټارټ کیږي، نو تر وسه پورا میشتا جج ندار غلای، تر وسا پرا پټوار سیستم میشتا ندار غلای، د وسا پرا رینیو ډیپارټمنټ میشتا ندار غلای. خو دا تا چې کی ما خلاور کړی دو داری ستی اداري او سیول انتظامیا او حکومت ور کړی دو چې اغا ډیپارټمنټ نه روري، نو د پاکستان په آئین کې میشدای چې دلته غیر آئینی غیر قانوني غیر جمهوری چې کیم اقدامات کیږي د دغه روکتام دا وشي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر بنے جرمونہ لگاولے او دے اعظم ورثہ کو سیدین کی محمد رحمان کو رڑنگاولے پریکڑے کاولے پبراکشے مشال ریڈیو دے ضلع خیل نہ کسیز کمیٹی گڑیو سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خوا غوی سرا رابطہ و نشولا. مشال ریڈیو چے دے ضلع خیل لشکر پبراکشے دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی اغوی و ویل
دا لشکر کشی ایس سخانونی او رواجی حیثیت نه لري. د چا خلاف هم دوی ایکشن کوي او سم کوي نو د هغې خلاف به مونږ ایکشن کوو او فی الحال مونږ پولیس ښایي الرټ کړي دي او ځای په ځای نه حکیم لګولي دي او دې خبرو ته مونږ نه پرېږدي. کې داسې ده چې دوه قسمه خلک دي، یو د زلیخیل قوم مشران دي او یو د نهه کسیزه کمیټي ده. نو د نهه کسیزه کمیټې د حکومت په نظر کې هیڅ حیثیت نشته. البته قومي مشران چې کوم دي د هغوی سره مونږ هرې خبرې ته تیار یو، تر څو پورې چې دا خبره ده چې ټانک ته عدالتونه دلته راشي نو په فاینل سټیج کې ان شاء الله به ډېر زر دلته راشي. نور چې حکومتي کوم ذمواریانې دي هغه به مونږ پوره کوو د خپلو وسایلو په رڼا کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کپې ضلع کښې یې پوځي او د مقامي انتظامیه چارواکیو د لشکرکشۍ په ذریعه د خلکو کورونه ړنګول او مقامي خلک جرمنه کول مخنیوی زر ونه کړي، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولی بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او سم یو بل رپورٹ ترازو. پاکستان کې په تیرو درو ورځو کې په وسوالو بریدونو کې یو شمېر امنیتي سرتیري او لسی وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمپاین د ټول ټاکنو لپاره وبخشي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د ټول ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړې او سیاسي ګوندونه د انتخابي کمپاین پیلولو تیاری کوي. په تیرو دوو عامو انتخاباتو کې وسوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه په نشه کړي ول او د هغوی کمپاین له خنډ سره مخامخ کړی وو. پخوانیو ټاکنو ته په کتو تازه بریدونو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه بیا اندېښمن کړي دي. په دې اړه منور شاه رپورټ جوړ کړی دی.
که څه هم نگران حکومت او امنیتي ځواکونه وای د انتخاباتو د امنیت لپاره به هر ډول ممکن اقدامات کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د امنیت په اړه اندېښنې لري. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند د اطلاعاتو سکتر مولانا عبدالجلیل جان د نومبر په 15 مشال لري ورته وویل چې دوی لاله وړاندې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې له نگران حکومت سره شریکې کړې دي.
دا خو مونږ وخت نه مخکې وینا کړې وه چې مونږ د وخت کې قبایلو سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پټه کې هم د انتخابي مهم په حواله باندې پریشان یو. تحفظات زمونږ شته باجوړ کې زمونږ ډېر لوی پروګرام کې باقی اوسو او 70-80 کسان شهیدان شوي دي. داسې نور علاقو کې لکه مرد کې پرونو شو بلس گوادر کې اوسو نور جنو کې عوامي دا واغلي. نو په دې حواله باندې حکومت به د عوامو ته یو
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وای ګوند یې د امن لپاره د مبارزې په وجه د 2014 او 2014 کال د عام انتخاباتو پر مهال د وسلوالو بریدونو ښکار شوی و او د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې به یې هم امن مرکزي نقطه وي، نو ځکه د امنیت په اړه اندېښمن دي.
امن خبره خو څه څوک هم کوي، دا خو یو مذهبي سکالر کوي، هغه تم خطر ده. دا که یو صحافي کوي نو هغه ته هم خطره ده. دا زمونږ بیانیه ده، زمونږ منشور دی امن، ځکه چې امن خو ژوند دی او مونږ د خپل ژوند دپاره سیاست کوو په دې خاوره کې. بیا بس په دغه لیست کې مونږ هم راتلی شو په دغه شکل باندې چې ورته وګورئ تاسو.
بیان حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر بهرمن تنگی وای په کار ده چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان امنیت او د هلو ځلو کولو موقع ورکړل شي.
2018 کې هم یو داسې الیکشن مونږ ولیدو چې زمونږ خیبر پښتونخوا په وینو باندې سره شو، ډېر خلک شهیدان شو او هغه الیکشن کې بیا مختلف ګوتو چې تیرې چیرې چاته اجازت دی چاته نه دی، چاته د جلسو اجازت شته چاته نشته. نن که پرست یو جماعت سپیس واړي د هغې خلکو نه د دې لپاره د هغې خلاف بیان نه ورکوي، نو نن که هغې ته سپیس ملو شي نو بل ورځ لپاره په هغوی ګزار کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قامی اسمبلی پخوانی غړی صاحبزاده صبغت الله بیا وای دا د حکومت ذمواری ده چې د سیاسي ګوندونو مشرانو، کارکونکو او عام ولس ته تحفظ ورکړي.
د ترهګرۍ پیښې کدا د مولانا فضل الرحمن صاحب د ګوند خلاف یا د عوامي نېشنل پارټۍ خلاف په ماضي کې شوې دي، نو موږ د هغې غندنه کوو او کدا چې قسم زمونږ د پاکستان تحریک انصاف په الیکشن کې د ګټې نیولو لپاره داسې قسم هڅې استعمالېږي، نو موږ دا وایو چې دا به موږ ته نور انتشار سره مخامخ کړي.
په دې لړ کې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره څو واره د رابطې هڅه وکړه او پیغامونه مو هم ورته واستول، خو د هغه لخوا جواب رانغی. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په وار وار ویلي چې حکومت د امن په ماحول کې پاکو رڼو او بې پلو انتخاباتو ته ژمن دی او دا چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان موقع ورکول کیږي.
د منور شاه رپورټ مو اوریدلې او زه خبرونه لنډیز راوړو ځکه چې لسنیمې بجې سوي دي او بیا به اونې خبرونه د مشال مرکه دروړو. په کراچی کې د پاکستان قبایل مومن په نوم ډلې د مظاهرې له لارې تور پورې کړې چې پولیس په سیم صبح کې د افغان کډوالو په نوم پښتانه ځوروي. دوی پرون په جاړه په کراچی پریس کلب کې مظاهره کړې وه. بلخوا بیا د بلوچستان ځوان ډاکټرانو سازمان مشر وایي چې د کوټې سیول روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر مړ شوی او درې نورو روغتیایي حالت نازک دی. ډاکټر عارف مسخیل نن مشال ډیټول چې دوی ورځې لمخه په کانګو وایرس اخته یو ناروغ چې ول هسپتال ته وړل شوی او د علاج پر مهال وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګېدی او هغه ورځخه مړ شو. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په لیکې مروت ضلع کې د لاسي بم حمله کې د یوې کورنۍ دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. دا پېښه پرون شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتین سره ملاقات کړی دی او ورځخه غوښتي دي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو له پاکستان څخه د ورستنیدونکو کسانو سره مرستو ته دوام ورکړي. او د ایران چارواکو د نومبر 15 د دی هواد دستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی او د تهران د ملاتړي فلسطینی حماس ټلې د سیاسي مشر ترمن په دنيجو روسي کې په تهران کې د ملاقات تصدیق کړی دی. دا د خبرونو لنډیز او سمونه ز خبرونه د مشال مرکه دراورو چې په کینن خبريال او لیکوال شمس مومند ملمدي نموړي په نوې مجلسه کې صحافت پیل کړی وو. شمس مومند او کتابونه لیکلي دي او د دورستي کتاب د خبر د خبر پښتونخوا قدرتي وسایلو په اړه دی. راځي سی ګولایاس له د سره کړي مرکه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درنکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار پاړه منی د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال لیکوال شاعر ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی د سیاسي چارو کارپو په هسمانی د قبایلی چارو کارپو په هسمانی یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي. نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي.
سو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیره په مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پنی غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زمانوم دی نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلعه مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی نو دغه اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم په خپل کلی علاقې کې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کال می په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړل په الیکټریکل انجینیرینګ کې او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې می اول کو بیا یو درش کال پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې د ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه او د درشان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده. نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او د تقریر دواړو تقریرونه مهم کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مهم د کالج میگزین نه کړو. د مشلې هنر په نوم باندې اولنۍ میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې خبر
پختنو سیمه کې اکثر زمنګ مشران چی دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم داسې فشار وو کنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا وه چې دغه فشار را باندې ځکه نه دوه وجوهات. یو خو دا چې انتهایی د غریبي کورنۍ سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیندار سړی و، بیخي مکمل انپڑھ تبلیغي و، هغه ته دا پته نه وه چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونه ورکړي، سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغې هم نه وکړی، خو په دیني تعلیم کې دومره لیک لوست پیدا کولای شو، او د قرآن مجید نه صرف دا چې په خپله یې ویلی، بلکې په سوونو بزرګونو د هغې شاګردانو خلکو ته به یې ښوده. نو د هغې خواهش دا و چې بس ته سبق ووایا، تعلیم ووایا، چې هر څه کوې لکه نور دغسې پابندي را باندې نه وه. همدا وجه وه چې زه اول د خپل د یو تره زوی، چونکې هغه هم په هغه ټایم کې انجینیر وم، د هغه په خوښه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرنګ ته، حالانکه دغه زما چونکې د ذوق برابر شی نه و، نو ما انجینیرنګ هم وکړو، په هغې ته نوکري هم میلاو شوله، خو چونکې شوق چې دی د صحافت سره او د ادب سره و، نو لہذا هغه چیزونه مې بیرته پرېښودل، نه مې انجینیرنګ سر ته ورسوله، نه مې هغه نوکري سر ته ورسوله، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبره مې هم درته کوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړو چې په دغه الیکټریکل انجینیرنګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې ماغه چې کوم دغه انجینیرنګ پڑھی کی، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملاو شو. خو زما خوش قسمتی دا وه چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملاو شو، نو پاره کې صحافیان هم وو او شاعران او ادیبان هم وو. زما ناسته پاسته به د ډیوټۍ د ټایم پس بیا ټوله به د هغوی سره وه، او ما کلته دغه ناستې او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې، بلکې زه به کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي، نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامه نګاره نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه. خو نورلس سوه او پنځه نوي کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي، د هغه په اوکسا وهلو باندې او د هغه په راپارولو باندې، نو اولنی کالم مې په هغه ټایم کې په 1915 کې لیکلی و. د هغې نه وروسته بیا چې دی نو صحافت رو شروع شو، به حیثیت ډسټرکټ کرسپانډنټ، او وروسته ورپسې بیا چې دی نو په دغه سلسله کې په پروفیشن په طور باندې بیا پېښور ته هم چې دی نو را منتقل شوم، او په پېښور کې میشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي، د کالم نگار، د خبریال په توګه باندې ستاسې تبصرې هم د پاکستان په بېلابېلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسې کوم داسې یو کتاب چې هغه ستاسې وایي چې هغه ټولو ته پکار دی چې هغه لوستل ضروري دي، د صحافي که صحافت په هغه کې وي، په میدان کې وي، که د سوشل هغه وي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اووه کتابونه الحمدلله چاپ دي. دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی، او هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی، او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو دا ډېر زیات تفصیلي معلومات.
د 2011 کال کې تاسو چاپ کړی و د مومن قبایل؟
مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړی، درې ایډیشن وتی دي، او دویم ایډیشن په 2015 کې چاپ شو، درېم ایډیشن په 2016 کې بیا چاپ شو، او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی. او بس ما اوس په پی ډی ایف باندې اچولی دی، غواړم چې خلته نه فایده واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی، همداسې هم په آنلاین دغه باندې. زما کتاب چې تاسو کوم ویلي، نو یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیاتې خلک خوښوي، او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومندو تاریخ بل چا سره بالکل هېڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما د دغه لیک نه، نو یو دغه ډېر اهم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې، ما تر هغه وخته پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي وو په مختلفو اخباراتو کې. نو ما هغه کالمونه راواخیستل، او هغه مې انضمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی، چې په هغې کې دغه ټول حالات دي چې تیرو شلو پنځشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمنګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو انشاءالله دا به نور ټول کتابونه ته ماته په دې وجه باندې ورکی چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې شکم طالب علمان دي زمونږ د ایم فیل د پی ایچ ڈی او د بی ایس، هغوی څه ناسه شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي، صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي، زمونږ سیاسي سماجي او صحافیان دانشوران ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي، او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق دپاره آواز اوچت کړی شي، او دا خلک په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمسمون صاحب، په دې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو، خو اوس یو وړوک شان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب مېلمه دی. یو وړوک شان د مالو د دمې رستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمې رستو شمسومان صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومان صاحب، د دمې نه مخکې تاسو خبره وکړله د پښتونخوا د وسایلو، او په دې باندې تاسو دا چې کوم کتاب لیکلی تاسو وی چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولې د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ کو؟ لومړی خو د پښتنه ده، او نور درنه کوم بیا
ډېر خپل پښتنه دی وکړه. ګلیا صاحب، بنیادی خبره دا ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه یم، کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چونکی یو صحافی ما، او زما بنیادی مقصد چې دی اغه د خپل علاقې د خپل خورې د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي، او دا زه غنم چې زمنګ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی، زمنګ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پوریږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم، او دا شاید کالم هم په اردو کې لیکم، او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمنګ په ستونزو باندې ځان پیغول غواړي، یا کومنګ دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي، نو نیک پرېغه دی هغه کس په دې باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي. نو په دې دی چې موږ په پښتو کې وایو، او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي، نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې ولې ونه وایم چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کړم. نو دا وجه ده چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده، ما سناسه افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي، خو د صحافت کې دی غیر پاره مې د اردو لار خو هکړی ده، او جسمره کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو کې.
شمزوبون صاحب، په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړله، نو هغه خو به ډیر دي، خو که موږ په ځانګړې توګه باندې د قبایلي سیمو خبره کوو، نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمې خبرې، لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلي خبرې هم پکې کړي، خو که موږ په مجموعي توګه باندې کله کې راغونډو، نو راغونډول ګران کار دی، خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو ورته اشاره کړی ده.
صحیح، ډېره مهرباني. اصل کې دا چې کډوغو پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټرې دي، یعنی اوه بابونه دي.
ها،
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه آبی وسایل دي، یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر اکړي دي، داغې موږ استعمال څنګه کوو، داغې موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي، نو څه وجوهات دي؟ یو دوه دا چې موږ دغه اوبونه څنګه بجلی کمه جوړو، څومره جوړو، هغه موږ څنګه خرڅوو، یا موږ څنګه داغې استعمال پکار دي؟ دویم درېم دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه ځایونه راکړي دي، کم زمونږ داسې ځایونه دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالوو، که نه استعمالېږي داغې په شا باندې څه وجوهات دي، یا هغه موږ څنګه استعمالولی شو؟ په دې کې باقاعده سفارشات شته، په دې کې ریکمنډیشن دي، او آئینی دفعاتو حوالې مې ورکړي دي چې د آئین دا دفعه دا منگ تو اجازت رکھے کو حکومت یاد آگے ادارے منگ دگا اجازت نہ رکھے
خودی کی شاہ زمان صاحب خبر خبر یاد ساتھ تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت پدی لڑکے خود ډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او د اړه مانی قانون سازی هم کړی وو
ګلای صاحب دوی چې هر څه کړی دي دا ټول تفصیلات زما په دې کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دی هغه هم لیکلی دي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په یو عہده باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شیزونه دي چې هغه نه دي شوي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوځ لکه د ټوریزم خبره که مونږ وکړو صرف عمران خان صاحب به صرف ویل چې یاره کومراټ چې دی نه یو ډېر بهترین شی دی او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو چېرې کومراټ ښه چیرې خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړې د نړۍ نه نو د هغه دپاره آیا تا د کومراټ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه پې سفر کولی شي آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې 15-20 هوټلې جوړې شولې ځنګل کټ کېږي او هوټلې جوړېږي او د صفایي هیڅ قسم بندوبست نشته دی زه په تېر درې کاله کې تقریبا درې ځل چې دی کومراټ ته تللی یم او چې هر ځل زمنو افسوس کوم چې یاره بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کېږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي او د ټول نه غټه خبره ده چې ټوریزم په عالمي نړۍ باندې انټروډوس کول یا د هغې پبلسټي کول یا خلک راغوندل راغوښتل دا د وفاقي حکومت کاري خو له بده مرغه چونکې ټوریزم 80% چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی په نور ملک کې نشته دی لہذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپلې هغه ذمهوارۍ په ښه انداز کې نه دي پوره کړي چې یا ټورستان خپل ملک ته راوغواړي او ورسره د دې نه علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي د هغې لپاره هم تر اوسه پورې د عالمي نړۍ نه هغسې بډینګ نه دی شوی موږ سره دیارلس ځایونو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دی په دې دیارلسو کې صرف په دوو ځایونو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی هغه راوځي او یوولس ځایونه زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو همداسې بند پراته دي
څنګه تاسو خبره وکړله د اوبو خبره وکړله د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړله بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن له لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې ته به موږ کوي کاغان نارنده به ټوریزم نن سبا د خیبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات داسې مقامات دي چې هغې سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان ځنګلې کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا ګوري کوم دغه شان تته ګومرزام ډیم جوړ شوی دی هغه پوری کته غلام خان تلار شي چې خاصه زینا د سیلګرای زینا د زمون په ټولو قبایلی سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرای زینا یعنی خاصه پاره کې اوبګانې دي سیندونه دي رودونه دي چینی دي ځنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لنډي کوتل وګورئ ریلوې ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوې ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا دی چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې معدنیات چې زمونږ کوم ماربل دی کاغذ تیل دی کاغذ ګیس دی بل ورځ زه وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دغه ډیګینګ شروع شوی دی او کودری کېږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفک اړولی دی نو دا هغه شونه دي چې دلته صرف امن و امان لږ شانتي راشي او حکومت توجه ورکړي سرویګانې وکړي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف ښایست دې علاقې خرڅېدی شي دا ورسره ترقي هم کولی شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح پکې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو
چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو ژوند بدلولی شي.
بالکل څنګه شب سکمان ستاسو خبره وکړله چې د خیبر پختونخوا ټولې سیمې او په شمول د قبایلي سیمو د قدرتي زیرمو نه ډکې دي، په دې به خبرې کوو خو یو بلشن د مالو او د دمې رستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرم.
دمیر سو شمسومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمسومن صاحب، د دمیر مخ کې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایل خبرې وکړې، تاسو چې دومره وسایل ارس شته، دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو، تاسو خپل هم د انزمام د خیبر قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوی، په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې کہانی لیکلې ده، نو څنګه ګوري د انزمام دارې سلونیم کال نه زیات وشو، نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډېره زبردست بدقسمتۍ خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو، نو هغه سمرات خو لا پوره بالکل نه دي ملاو قبایلي عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطیانې شوي، یو خو دا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ غونډې د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبردست مشنه باغونه خلکو ته وښودل، یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې یار څنګه انزمام پوشي، نو به د دې علاقې نه به پېښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلینډ جوړ شي، نو تاسو خو ممکنه نه وه. خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقۍ طرف ته مزل شوی وي، او د دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي، نو ډېره لری هم نه وه چې یاره ترقۍ تیزه شوی وي. بدقسمتي دا وه چې د انزمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم، هغوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعضې خلکو باندې ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ او کومې ډغرې ووهلې په تېر څلور کاله کې، زمونږ معیشت زمونږ سیاسي عدم استحکام زمونږ تهذیب او کلتور ته چې څومره نقصان ورسېده، په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو نیګیټیولي اګریسیو پالیټکس چې دی نو هغې پکې ځای بیا مونږ ته دیشی زورو غولا پخپل زمانی چی دا قبائلی علاقه دا انزمان نپس هاوی بلکل پا دیادو سر و پایدل نا چی هاوی سو کرده دیده پارا. زتا دا یو مثال در کما چی حکومت جور شو وفاقی حکومت، نو وزیر اعظم سے بیو کمیٹی جور کلا دا انزمان نپس دا دا علاقه دا پارا چی دا با دا دیر پارا کار که ایمیج تیمی بکی. گورنر سے بل کمیٹی جور کلا کونسا دا او وزیر اعلی سے درم کمیٹی جور کلا. اوس ته ماته دا وایا چې یو علاقه د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټیان جوړې، او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو څلور کال تیر شو او پنځو کسان له بدغې نومونه هم نه ورځي چې کومې کمیټیانې دوی جوړې کړې دي، د هغې مقصد څه و او هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله د داسې یو حکومت سره موږ مخ شو، نو ښکاره خبره ده چې د انزمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل، هغوی کې مایوسي هم شته دی، خفګان هم شته دی. درېیمه خبره داده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی اوارډ لاندې چې کوم د 3% وعده شوی وه چې یاره دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، نو هغه دوی د نورو حکومتونو نه هم وانغستل شوې، سوبې په هغې باندې راضي نه کړی شولې او نه یې پخپله باندې هغه مره پیسې ورکړې څومره چې لګول په کارو. نو همدا وجه ده چې ترقیاتي کارونه هم ډېر کم په دغه علاقو کې شوي دي او مسلې هم له هماغسې پرتې دي چې په راروان وخت کې د دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې که موږ وګورو حکومت بار بار دا یو دعوه کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړې ده او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي، خو دا حکومت خپل دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې هغه خلک اوس څه محسوسوي چې انزمام روستو آیا اوس هغه پرورو ورته دغه ورسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجي طور باندې هغه څه ناسه په مشوره کې کردار دی یا نظر دی، هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلي کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقیانې نه کېږي،
د اویو کالو محرومی کم از کم لس کال ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه انزمام د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لبا د مرغه چونکی د پی ٹی آئی حکومت راغی او وی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خوري چې واده 55 صفو ډاکومنټ چون هغه یو قسم د ډسبین ته وګرځو په هغه عمل نه شو نو دا وجه دا چې دغه ترقه پروسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لاړ نه اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمائندګي ملاو شوې ده په صوبایي سملای کې هم ملاو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوې دي اوس څنګه چې ما درته ارزو کړ چې په ټول ملک کې صورت حال سخنه روان نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې کې هم دی نو کم سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ دپاره ښه و د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته پړوندي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري په کار دا ده چې دلته خصوصي مراعات ورکړی شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو لا په روایاتو باندې هم او لږ شانتې د دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو دپاره دوی څه کردار ادا کولی شي او درېیم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تېزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي روډونه یونیورسټیانې کالجونه
حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي چې د اوسېدو اسناد نه لري نو که موږ وګورو په قبایلي سیمو کې د پولې دواړو غاړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کوم هغه پورې ورسي دا به څه نتیجې ورکړي
دا خو د ملکونو په سطحه باندې د پالیسۍ یو خبره ده د 45 کالو را روان نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلی چې کله د ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو بیمه هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبه چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو 45 لکه خلکو ته چې دینو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې ولزین ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې شریک کړي دي او چې کله اوس اکدم پالیسي بدل شوله نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سې بي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مېش کې دنه د یو لس دولس لکو خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوس پورې د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دي تللي واپس نو اوس که ته ډنډه راخلي په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه عالمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قربانۍ ورکړي دي زموږ په معیشت باندې په سمام مشمتره باندې چې کوم د هغې اثرات پرېوتلو هغه الریډي پرېوتي دي نو په کار دا ده چې د دې لپاره لږ غونتې نرمي پیدا کړی شي او دویمه دا ده چې ټیک ده افغانستان د هغوی خپل وطن دی هلته تللو وړه په کار دي خو افغان حکومت له هم د دوی له مناسب انتظاماتو کولو ضرورت دی هغې باندې په کار ده چې پاکستان هم ورسره مرستې وکړي او عالمي نړۍ ورسره مرستې وکړي او دویم دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په UNHCR باندې زور اچول په کار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل او خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زموږ ذمہواري نه ده دا د عالمي نړۍ ذمہواري ده چې هغوی په دې کې خپل چې دی نو مرسته ملګرتیا وکړي او په افغانستان کې دننه د هغوی لپاره کم از کم هغه بنیادي سهولیات یو څو میاشتو لپاره ورکړی شي چې هغوی د دغه یخ موسم د سختو نه او د ابتدایي مشکلاتو نه بچ کړی شي.
شمسوبان صاحب ډېره زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو سره خپل نظر شریکو ډېره زیاته مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایز
د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبریال او لیکوال شمس مومن صاحب خبرې واورېدلې هم دې سره پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغې پورې خپل کوربا ګلیاس ته اجازه ورکړي په لوی اعلام سپارم
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.